احمد چې بریم د ازادي رادیو د لاسو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هرکلی کوم. د دې سات په خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، د هیلو وړانګه رادیوي ډراما او د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه. په تاندې څنګه کې د ځوانانو د ټولنې په اړه اوریدل شي. نور مطالب هم په دې پروګرام کې شته، خو مخکې تر دې چې د ونیسو پروګرامونو ته مخه کړو خبرونه. مولوی عبدالکبیر د طالبانو د ریاست الوزرا نوی کفیل ټاکل شوی دی. دا خبره د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند له اختر را وروسته په کندهار کې دی او د یوې ناروغۍ په سبب استراحت کوي. مجاهد زیاته کړه چې ملا حسن اخوند د چارو د پرمخ وړلو لپاره خپل مرستیال د ریاست الوزرا د کفیل په توګه ټاکلی دی. مجاهد وویل چې ملا حسن اخوند به بیرته کابل ته ستنی شي، خو وی نه ویل چې کله. د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهرابیان وی د اوبو د تامین لپاره سنجول شوي ګامونه اخیستي او د حقابي تر وصوله پورې به مخته ځي. مهرابیان د هلمند د اوبو تړون په اړه پرون یو بیان ورکړ. هغه وویل د دې تړون له مخې د ایران د حقابي د ترلاسه کولو لپاره شمن دی او په دې برخه کې د خپل ولسمشر ځانګړی هدایت تعقیبوي. د ایران د انرژي د وزیر خبري ایراني رسولیو او د انرژي وزارت سیشنبی وروسته تر هغه خبرې کړي چې د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی هم دا یکشنبه په دې اړه د کابینې په ځانګړي ناسته کې ویلي وو چې باید د هلمند له سینده د ایران د حقابي موضوع په جدي توګه تعقیب شي. افغانستان بیا تل دا خبره کړې ده چې د پاچا محمد ظاهر شاه د وخت د اوبو تړون تشمن دی او د هغه تړون له مخې ایران خپلې اوبه ترلاسه کوي. په افغانستان کې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM په جوزجان او سرپل ولایتونو کې د ټولنیزو سرچینو د نویو مرکزونو د جوړولو خبر ورکوي. دا مرکزونه کورنیو بې ځایه شویو راستنیدونکو او د هغوی کوربه بنسټونو ته د بشري مرستو او اړینو خدماتو د رسیدو د یقیني کولو مسؤلیت لري. تر دې وړاندې یو شمېر بې ځایه شویو او له ګاونډیو هیوادونو راستنه شویو کسانو شکایت کاوه چې مرستې ورته نه رسیږي او پر ځای د هغو خلکو ته مرستې ورکول کیږي چې مستحق نه دي. IOM تر دې مخکې دا اونۍ د ننګرهار په وچ تنګي سیمه کې هم تازه راستنه شویو خلکو ته د روغتیایي مرکزونو د جوړولو خبر ورکړی وو. د پاکستان حکومت او پوځ ویلي دي چې هغه کسان به په پوځي محکمو کې محاکمه شي چې تیره اونۍ د مظاهرو پر مهال پر پوځي تاسیساتو او دولتي ملکیتونو حملې کړې دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون چې یو خپلواکه اداره ده وایي چې له ملکیانو باید په هیڅ ډول په پوځي محاکمو کې تحقیقات ونه شي. بل لور ته د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او پخواني سر اعظم عمران خان د پاکستان د استخباراتو مرکزی اداره ISI تورنه کړه چې تیر اونۍ د د ترنیولو وروسته د مظاهرو پر مهال په ډزو او د ور اچولو په پیښو کې لاس درلود. عمران خان ادعا کوي چې په دې برخه کې له ده سره اسناد شته. یو شمیر ایرانی مظاهره چان چې د دغه هیواد د رهبر علي خامنهي د بخښنې د فرمان په اساس خوشي شوي وو بیرته د قضایي قوې لخوا احضار شوي دي. دا کسان له جدي تورونو سره مخامخ دي. د نیول شویو کسانو د وضعیت د څارنې یوې کمیټې په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې دا کسان تیره فبروري میاشت د یوه فرمان له مخې خوشي شوي وو خو اوس بیرته ورغوښتل شوي دي. ټاکل شوی دی چې د فوټبال د اروپایي اتلولۍ په ترڅ کې نن په دوهمه نیمایي نیمه پای لوبه کې د انګلستان مانچستر سیټي له ریال مادرید سره په لندن کې مخامخ شي. د دې دوو لوبډلو ترمنځ په مخکنۍ لوبه کې دواړه د یو یو ګول امتیاز لري. که په دې دوو لوبډلو کې هر یو نن بریالی شي په پای لوبه کې به له انټر میلان سره مخامخ شي چې پرون په نیمه پای لوبه کې ای سی میلان ته ماتې ورکړه. د دې لوبو پای لوبه به د جون په لسمه په استانبول کې ترسره شي. او د کرکټ لټګره دا خبر لرو چې نن د افغانستان د کرکټ د زرغون جام پایلو پد دا د 500 ورونو مسابقه د پامیر لیجندز او مایوان ډیفندرز لوبډلو ترمنځ د خوست په لوبغالي کې پیل شوې ده. په دې تورنمنت کې چې نشته درې اونۍ مخکې پیل شو د څلورو ټیمونو ترمنځ دولس مسابقې وشوه. د افغانستان د کرکټ بورډ اداره وایي چې دا سیالي د راتلونکو آسیایي او نړیوال جام لوبو د چمتووالي په هدف پیل کړي.
هیلو وړانګه رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
زه د خوشحال خیلو کلیم. زه یو ځل بیا تاسو سره مخاطب یم. زه تاسو سره په خبرو کولو د خوشحالۍ احساس کوم. تاسو د نسرینې ترور لاپې شاپې، د ملالۍ خوږې ماشومانه خبرې، د چنارګل او عاشق الله مسخرې او سندرې واورېدې. اوس به د کلیوالو حال واخلو چې هغوی څه کوي او څه وایي.
ملالی تا چای بس که؟
هو سنگی لالا، یا پیاله می بس که نور نسکم.
ملالی لوری، پا دی خلطه که در سره چه دی؟
پلارا درخ توتی دی.
درخ پا توتو بانه چه کهوی؟
وی نوکه تی نجورم، دکلی جنکو تیم خیم چه نوکه دست جوریگی.
نوکه خوبا ودوی هم سندری به هم ورتوایی.
او سندر ارتوایو چنبه ارتواهو
چه دسته ده حالا ورشنو آقا دی ماشومان دی خورا گوری لکه چه تا تا ناستی دی
خدا زبا ورشم
پلارا نام خوده دیوی ملالای دیر تکره ده دکلی ماشومان دسته ورت خوشحال دی چه مکه و پختنا
سلام علیکم
وعلیکم سلام
امید بخیر راغلی
خیر اوسی دلاور خان کاکا مخو دیگه زید سنگین تر سنگینم
کی نام غلطه زوی سنگین زوی چای ورته واچو
پسترگو
دلاور خان کاکا څنګه استی په کلی کې مخزره تنگ شوی نه ده
نه امید جانا ولی به مزره په تنگ وی خپل کلی مو ده د کلیوالو د کور ودانی نو موږ سره ډیره مینه او اخلاص کوي ډیر خراته ګوري
پلار می خواهی مون طول دعای ورده کهو پا کلی که ایله ده جون پا خانو پوهیدو
یارا سنگینا پر اتک مون طول کلیوال خوشحاله دی زموگ ماشومان لا دیر در تا خوشحاله دی وی چه ملالی دی ماشومان لپر دیر خی کسی وی
تا خواهی امیده ملالی او سم ماشومانو تا ورقلا ویلی چیز ده کلی لماشومانو سر لو بیگم
دلاور خان کاکا که ریختی را بندی وی زبا سنگین تا دیر خوشحالیم ده کلی پابادی که بلو مکتول سرم رستا کوی که سنگ سنگین او رو را
پدوار استرگو اخپل کلی اولس مده دو چا چه اخپل کلی اولس تا خیر و خیگان رسیگی ضروری ده چه وروی رسوی
امید اوراره په ماجرات کې به ما کار کوو او په اولادونو مې سبقونه ویل د همدې لپاره مې ښه وروزل چې ټول وطن ته خیر او برکت ورسی
د هیلو وړانګه د هیلو وړانګه ساسو د ژوند تمثیلونکې راډیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي
دا امت خانم راغی اگر مام نگ دیدا او به شوی بی
پلوشی او پلوشی
آه سوی وسرایا دلتا سا جامی منزم
جامی پریدا ایر سخت وگیم دوری و قطق دی تایر دیو کنا
او آت سا تایر دی نک سبرو که چه دا جامی پتانا باواری کم پی با دوری دیتا تایر کم
جامی با ورستا پتانا باواری که اول ما تا دوری راو چه دیر وگیم
سامدا حتی دلتا دا انگرد مایز که پدی کشکی که نه بزا دوری او کتاق داشتا راولم
انا لگا بیره پی وکا دیر سخت وگایم
خیر ده چلک نورم وگایشی دوری نم خدر بلگی گی
تو نو دا مانی خیلی خبری که زمال لوگی نو پسترگو تور و سپین دا رواندی
تو لکا چی دیر وگایی دادی دوری او کتاق می داشتا راولل زه با او با او چلم چی راورم چی لسونه پری منزی
لسونه منزلو تا عجت نشتا چی راتلم بسین پا او با او میو منزل
اخانو چی دست ده دارو کوایی
واقعی بزی قطق دی چی کلی
ولی چه می بی کلی دی
دا چو مردی نمال گدی ورا چا ولی دا
احمد خانه تو مجیبه سرائی پا خدای
مردا خان دی ولی زر تلیش خواف کارم
خانم پدی چی اما بلو راست دی چو آیل
چه می وایل؟ لمانه خویر دی
آقا بله ورست غرمه محل چه او خوالل؟
دام را نهیر دی تو وای چه می او خوالل؟
خود در پزره ای که وقت دایا چه آقا ورست چه او خوالل؟ او بیا دې ما ته څه وویل؟
واخه زه خو ته ووایا چې څه مې وخوړل، اوس ولې پوښتنې رانه کوې؟ خوش اندېښنې مه راچوه.
چې داسې ده نو ښه غوږ راته کېده چې زه ملامته یم که ته ملامت یې.
درته غوږ یم، اوس دې خبرې راباندې مه خرڅوه.
خبرې نه در باندې خرڅوم، هغه ورځ مې کچالو درته پاخه کړي وو، تا ویل چې مالګه یې کمه ده او په کتغ کې مالګه زیاته اچوه. ما مالګه زیاته واچوله.
داسې مې وویل؟
هو خود دې هم داسې وویل.
ښه چې داسې مې ویلي، بیا خو به دا خواړه ښه په خوند خوند وخورم.
خواړه دې داروشه، خو خدای دې د ښو هدایت درته وکړي چې په کور کې جنجال نه کوي.
د هیلو وړانګه، د هیلو وړانګه هغه راډیو ډرامه ده چې د تفریح او خوښۍ ترڅنګ تاسو ته ګټور پیغامونه هم درکوي. دغه راډیو ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپرېږي.
لارا د ټیکټر مو ستر اوسته دی
لهر د جار شمال علي لوري دا د کور مخ ته د خوصا او بو ډن پی ډکو
ښه دا خوصا او به مس نه خوږي
ملالای دا زه چې په خورو ډکو چمن به پکې جوړو چار چا پیر به پکې بوټی کې نو
بیا خو به مونږ هم پکې لوبېګو کله څنګه لالا
هو خود به پکې لوبېګي
چې دا سیده زم چې په ماشومان زیره کم زیره
ورشه لوری زیره پیوکا د کلی ماشومان بم خوشاله شي
لارا ملالی په کلی کې ډیره خوشاله ده د کلی ماشومان هم ورته خوشاله دي
سنگینه زویا ته خوای هغه ورځ د ماشومان په منځ کې ناستو کیسه ورته ویله ماشومان ورته داسې وګو چې حیران پاتې شي په زړه کې مې د خدای شکر ادا کړ
وای چې ماشومان لکه واړه واړه بوټي داسې دي چې هر روزنه یې وشوي لوی ونې ترې جوړیږي چې بیا ګلونه کوي میوې نیسي او سیوری خوروي
یاره سنگینه زویا دا خو څه عجبه خوږه خبره کړې ده رښتیا زویا زه به د ټیکټر خواته ورشم چې څونه کار یې کړی دی
ښه ده پلاره ورشه چې کوم ځای پاتې وي هغه به م ورته وښیو
سلام علیکم
وعلیکم السلام په خیر راغلی
خیر دې په نصیب شه وبخه پوښتنه دې عیب نه وي تاسو لکه چې نوی له ماجرات راستانه شوي یاست
هو زمانم سنگین دی ډیر کلونه ورسته خپل کلی ته راغلو
سنگین اوروره شکر دی چې په خوشحالۍ سره خپل کلی ولسته راغلی زمانم ډاکټر خالد دی په کلی کې ډاکټر یم خدای مکه که کومه مریضی وي نو زما په خدمت کې یم
کور مو ودان ولی نه چې مریضی وي خامخا به درځو
وراره ستړی مشي خادو سه کاکا الله دې خوشاله لره
ډاکټر صاحب خالد او دا هم زما پلارجان دی نوم یې دلاور دی
ښه ښه نام د خدای دی وي دلاور کاکا هوښیار سړی دی زه چې خبر شوم چې کلي ته له ماجراته یوه کورنۍ راغلې ده او د کور مخې ته د خوسا اوبو ډنډه کوي ډیر خوشحاله شوم
یاره ډاکټر صاحب دا راته وایه چې ته زموږ پر راتګ باندې خوشحاله شوې که د ډنډ په ډکولو
په څو دلیلونو هم تاسو ته خوشحاله شوم او هم د خوسا اوبو د ډنډه کولو ته
ډاکټر صاحب زما پلار ته به سوال پیدا شوی وي چې په کوم دلیل زموږ راتګ او په کوم دلیل د خوسا اوبو د ډنډه کولو ته خوشحاله شوي
د خوشحالۍ وجه مې دا ده چې تاسو خپل کلی ولسته راغلی او له خپلو خپلوانو سره یو ځای شوی بله دا چې نوې تجربې به مو له ځان سره راوړي وي زموږ به په درد وخوري
وایم کور دې ودان ډاکټر صاحب ته ډېر ښه نیت لري
مننه دلاور کاکا تاسو په خپله ښه او د خیر خلک یاست اول خیر مو دا دی چې له راتګ سره مو سم د کلي د خوسا اوبو ډنډ ډک او کلیوال مو له مرضونو څخه وژغورل
ډاکټر صاحب خپل کلی خپل وطن مو دی د خیر د کارونه یې راباندې حق دی
ته ښه وایې په کلی کې ځینې نورې ستونزې هم شته یوه ورځ به سره کینو او د ستونزو د هوارولو لارې چارې به ولټوو
زه د خوشحال خیلو کلی چې له پیړیو دلته ودان یم د ګودر د غاړې زر کلن چنار دا چار چاپیره غرونه دا پلنې دښتې او دا په مستۍ روان سیند دا ټول له مانه مشران دي تاسو زما د ژوند د خوشحالیو څخه ډکې شیبې په یوه خوندوره ډرامه کې اورېدلی شئ د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه
پتاو دکی بسرنا نراولی پتر ورگرشم او سری دیو مرزمان زوره وره دا خوره ته وایه چې څه خبره ده اشار ده که د چا واده ده او که کومه بله پیښه شوې ده
د پیښې خبره به وروسته پې په خپله واورې اوس یې پوښتنه مه کوه دا چې د پیښې څه خبرې اوس د مازغه کار نه کوي او
پښتنې مازغه را خلاص کړه چې په خبره مې سر خلاص شي پاتن کې به مې هم خوند پیدا شي
ورسا ورسا داشن میدان ته ورګشه چې کله به ډور په مستۍ راشي لکه وږی زمری وغړپېږي په خپله به د مازغه خلاص شي او
وخیالي اشوښه دلته وایي دومره پوښتنې څه مانا لیونیا راځه چې پاتڼ ورګډ شو
ماته مصیبته ده مې خبره په ډان ووهه چې په یوه خبره د سر نه وي خلاص هسې بېډوله ګډېدل څه مانا
بېډوله ولې ګډېږو ټول خدا دې د عاشق په اوبو دی که نه چې ګوتې ورخطا کړي دا پورې غرونه به په ګډا راولي
ښه چې غرونه ورته ګډېږي بیا نو خیالي څه پیښو نه دی خوړلی در څه وایي مصیبته مخکې سه
دغسې خیالي ګله سړې دې وغورځو ولونه ولونه لکه پاد چې په هوا وي د مرغۍ سیلونه واچوه
ماته مصیبته اټان ته راګډېږه چې غم ته ورکړو لاته
دا
ډول دی لګغلی کا چې په خبره سره پوه شو مکوه پلاره پرېږده چې لږ ډول وکړي زمونږ وینې ایله اوس په مستۍ راغلي دي
د پلار بچیا ګول خو چا وړی نه دی یو ځل په خبره سره پوه شو بیا به ډول درته ووایي که نه
حاجی شیرین خانه زه د ډول په شوق کې تللی وم تا څه ګوړې شکرې ورولې وابه نه اورېدل
ما ویل چې خبره څه ده چې ډول ته اړم یې او درګرده ډنګوي
اوس به نو خپله خبره وکړم ای خلکو زما غږ اورئ
او اوري خبره دې کوه
خبره دا ده چې دا څو ورځې وړاندې له ما نه یو څه ورک شوي دي ډول مې ځکه وهه چې د خپلې ورکې لار وکړم
څه شي ورکه غوا میږه دې ورکه ده او که د سلمانۍ باکس
نه نه غوا میږه نه ده د سلمانۍ بکس هم نه دی و خلکو یو من مینې وریجې رانه ورکې دي
نو ته څه وایې چې وریجې به چا وړي وي
که پیریانو دیوانه وړي وي او که بنیادمانو دا نن اعلان ورته کوم چې زما وریجې دې راوړي که نه نو
څه به وشي
که نه نو دا به وشي چې له هرې وریجې به یو لړم او یو نری مار جوړېږي د وریجې غله ته به ټک ورکړي او بله خبره
یې کومه
بله خبره دا چې غل به راته معلوم شي رسوا کوم به او په خلکو به زنځیر او زولانه کوم
ګلی مینانځکه ده ګرانه په مازکه ده سترګې تورم ورته زلفې شانوم ورته ګلی مینانځکه ده ګرانه په مازکه ده پورته شئ جنکو اتان ته جګ شئ پورته شئ الله چې د نانځکه واده دی
یاره کاکا خوشاله دل چمبې ته چې نرګل نشي ټینګېدی ته صبر چې زه دا پیټې کېدم شاباسه ماشومانو وایم کور مو له غلې ډکشه ماشومانو چې نرګل به د لاټو غوندې په دې میدان کې وګډېږي وایم ګرمه کوي چمبا
ته صبر چې زه دا پیټه کېدم شاباس بچیا لاسونه ورته وپړه کوئ چې نارګل په اتان پسې مړ دی
بس بچیانو چمبا خالی کوي چې نارګل د وړو پیټې سړی کړی دی کنا تر مازیګره به د لاټو غوندې درته تاوېدم
بچو ستا نوم څه دی
کاکا ملالۍ نومېږم د دلاور خان لور یم څه موده مخکې ماجغر نه راغلو
اوی جار د ملالۍ لور کوي ما وای زه خو د کلي واړه او زاړه ټول پیژنم خو ته مې نه وې لیدلې
کاکا ستا نوم څه دی
زما نوم خوشحال دی خو خلک مې خوشحال کاکا بولي
کاکا زه به دې کاکا خوشحال بولم
او زما نوم خاورې چنارګل دی کور دې له غلې ډک شه زه ژرنده ګړی یم د ژرندې مالک مې ډېر ښه سړی دی او سره ملګري او یاران یو ډېر سره ګران یو
نو د ژرندې مالک ته څه نومېږي
هغه هم خاورې نه نه توبه هغه ګل کاکا خوشحال نومېږي
نو هغه بل کاکا خوشحال دی کم دا کاکا خوشحال
ملالۍ بچو هسې د زورۍ ما درته یادوي
په دې کلی کې څومره ښه خلک دي.
چنار ګلا، راځه چې دا د اوړو پیټه د ملالوی دوی تر کوره ورسو.
سمه ده، بسم الله کا. وایم کور دې له غلې ډک شه، اول به تا ته دا پیټه درجه کوم. اوس به د خیره زه هم خپل پیټه واخلم.
ملالۍ بچو، دا د اوړو پیټه ستاسو د دروازې مخې ته ږدو. ته به په کور کې ووایې چې دا اوړه کاکا خوشحال او چنارګل راوړي وو.
کاکا خوشاله، نو دا اوړه زما لاله سنګین له تاسو نه اخیستی وو؟
چنارګله ونیسه دلته کېده. نه بچو، دا ما او چنارګل تاسو ته راوړي دي. تاسو په موږ ډېر حق لرئ، دا ځکه چې له مهاجرت نه نوي راغلي یې.
ملالۍ بچو، دا اوړه د مز غنم دي، لکه رانجه مو پاسته درته اوړه کړي دي. یارا، پراٹھے کو ودا سے پراٹھے پکی پکی سی چیز لو ورتا سلام کئی
جب پکو کے ورتا ہوا یا چماتا پراٹھے تے نہ پکھے کی خوان دے ورے پراٹھے.
ملالۍ بچو، پلار او لالا تے ہوا یا چت سے پکاری گی نو پموک دے غک کوی درزا چن ارگلا چن وقت نشی.
ته دیوال په سر کوترې، ته څنګه غومبر وکې؟ ها، ته به دا ارمان کوې؟ کاش کې خیالي وای او په ټال کې زنګېدای. زه بیا دا ارمان کوم چې کاش کې د کوترې وزرې زما وای، پیغام به په هوا کې ګرځېدم.
خیالي زویا، دا څه کوې؟ لازمه دې ماشوم جوړ کړی دی، د انګړ په ونه کې د ټال اچولې او پکې زنګې.
اده له خیالي سره به غرض نه لري، پرېږده چې پټال کې ټاله یې وهي او له ژونده خوند واخلي.
ګوره خیالي زویا، ځوان سړی یې، په بېکارۍ ښه نه ښکاري، لږ کاروبار به دې کوو.
وای اده، دا څه وایې؟ زه غټ سړی یم، زه ماشوم نه یم.
نه ماشوم به ولې، شونډه دې توره ده، شکر دې په تن روغې، پلار دې په کار بوخت وي، ته یا په خیالونو کې ډوبې یا په ټالونو کې زانګې.
اده څه مراته وایا، وړوکی زوی دی یم، کارونو کې مې زړه په تنګېږي.
خیالي زویا، پلار دې راغې، له ټاله راغوت شه چې خپه به دې کي. د خیالي پلار ستړی مشي.
ښه دشي قندي ګولې.
پلار ستړی مشي، ته صبر، دا بیلچا کولنګ زه درنه واخلم، ما ته یې راکه.
لوی سړی شي.
مور مې راته وایي چې غټ سړی او ته راته وایي چې لوی سړی شي، مانا دا چې زه ماشوم یم کنه پلاره؟
ماشوم خو دي، د دنیا کار ته ګوتې نه وروړي. خیال او چرتونه دي دومره سترګې پټې کړې دي چې تر څنګ دې څه ایښي وي څوک یوسي، ما ورته پام هم نه وي.
خیر دی د خیالي پلاره، ما یې خفه کوه، ځواني ده، خپله به ښه شي.
ته صبر اده، زه مې له پلاره پوښتنه کوم چې له مانه چا څه شی وړي دي؟
اولې هغه بل ور چې تا او سلمان عاشق سندرې ویلې، په غړولو سترګو یې د عاشق مینې وریجې درنه یو نه وړي.
نو په هغه کې زه څه ملامت یم پلاره؟
ملامت او سلامت یې پرېږده، دا ووایه چې په هغه ورځ له عاشق نه مخکې له تا سره څوک ناست و؟
مصیبت را سره ناست و چې سلمان عاشق یې ولیده چې زما خواته راځي، مصیبت ویلی چې زه ځم.
ښه، چې احمد خان روان شو بیا چیرې لاړو؟
بیا مې ونه لیده، لکه پیری د سترګو په راب کې ترای تام سو.
د دې معنا دا ده چې د ونې شاته درته پټ شوی دی. ته او عاشق چې په سندرو لګیا وی، احمد خان د سلمان عاشق مینې وریجې پټې کړي دي.
د خیالي پلاره، زه په له پلوشې پوښتنه وکم، که خاوند یې د سلمان عاشق وریجې په کور کې ایښې وي، ترې را به وړم او ته به یې سلمان عاشق ته ور ورسوې.
یاره پلاره، ښه شو چې دا د خوسا اوبو ډک خو ډک
سنګینه زویه، په برکت اوسي، ډیره ښه مشوره دې راکړه.
ما فکر وکړه چې د دې ځای شاته زموږ وران کور دی، چا آباد کړو، نو په دې ځای کې به باغ او چمن جوړ کړو.
خدای دې وس راکړي چې باغ او چمن جوړ کړو، ټول کلی به ښکلی شي.
هم داسې ده، د چا خبره هم خورما او هم ثواب. یو خو به د مرضونو مخه ونیوله شي، او بل به موږ او تاسو پکې آرام او خوشحاله یو.
انشاءالله چې باغ او چمن به پکې جوړوو، هم به ځان ته خیر رسوو او هم به کلیوالو ته.
اوهو یاره پلاره، له مور خو مې جار شم،
بیخی زما استال زړه خبره ده.
آغا څنګه سنگی نزویا؟
آغا در روانه ده، چای او ډوډۍ راوړل. که رښتیا راباندې وایې زه هم وږی وم او هم ستړی.
زما د زړه خبره دې وکړه، ما وایي چې زه به تا باندې غږ وکړم چې سنگینه زویه ورشه چای او ډوډۍ راوړه.
پلار او زوی لکه څه ستړي نه یاست چې داسې کټ کټ خاندئ؟
صدیقې دا څه وایې، هم ستړي یو او هم وږي. چله تا سره مو چای ډوډۍ ولیدل، ورته خوشاله شو په کټ کټ مو وخندل.
دروشه راځئ لاسونه مو مینځئ، له چای سره مې ښې تودې پراټې هم درته راوړي دي.
پلار جانه لاسونه دې ونیسه چې اوبه در واچوم.
ښه ده زوی. صدیقې تودې پراټې دې له کومه کړې؟
تاسې ازل راشئ، دا دې پیالې مې درته ډکې کړې. ډوډۍ ته کښېنه، بیا به کیسه درته کوم.
ښه نو اوس د تودو پراټو کیسه راته وکړه چې دا مو له کومه کړې.
وا نام خدای دې وي، دا پراټې څومره خوندورې دي.
دارو دیشه، اوس به د پراټو کیسه درته وکړم. دا خو پرون د ژرندې څښتن خوشحال کاکا او ژرندګړي چنارګل له ژرندې اوډه راوړي وو.
ښه،
ملالۍ ته یې ویلي وو چې تاسې له مهاجرت نه راستانه شوي یاست، په موږ مو حق دی.
کورې ودان، زموږ کلیوال ډېر ښه خلک دي، د ګاونډیتوب په حقونو پوره خبر دي.
مور یې دعا کوه چې خدای موږ ته توفیق راکړي او کلي ولس ته مو خیر ورسیږي.
سنگینه زویا، خدای مو په برکت لره چې دا خړ پړ کلی په تاسو ګل او ګلزار شي.
آمین. او صدیقې، دا وایي چې د پراټو پخولو ته دې څنګه ورپام شو؟
ژرندګړي چنارګل ملالۍ ته ویلي وو چې بچو، دا غنمو له کرانجه پاسته مسته اوړه کړي دي، تاسې پراټې ترې پخې کړئ، زبردست پراټې پکې پخېږي.
پلوشي،
څه وایې نسرین ترورې؟
دا په کومو چرتونو کې ډوبه یې واچلی؟
نه یې په چرتونو کې ډوبه، ولې ترورې؟
نه نه، کومه خبره خو خامخا شته، فکر دې په ذهن نه دی. کله منګی ته اوبه راچوي او کله بیرته په چینه کې اوبه درنه تویږي.
نسرین ترورې، ډېره خو بدي نه یې.
ولې دا خبره دې په څه پورې وکړه؟
هسې ما ویل که بیړه دې وي زه به منګی در پورته کړم.
خو ته منګی ډکه، یو ځای به پسې ځو.
زه بیا وروسته ځم ترورې، لکه دمه کوم.
وروسته ولې ځې؟
هغه ده قندي ګفت ترورم یوازې را روانه ده، مشه ښځه ده، هغې ته به منګی ور پورته کړم.
وجلې ته کومه پټه خبره ورته کوي؟ خو ما ته یې وکړه، واده شوې ښځه یې، کوم تکلیف درته یې؟ خو زه د کلي دایا یم، تر قندي ګل زه ډېره ښه پوهېږم.
نه نه، کور دې ودان نسرین ترورې، داسې کومه خبره نشته.
ښه نو چې څه خبره نشته، بیا ما ته دغه منګی را پورته کړه.
سمه ده ترورې، ته صبر چې زه ونیسم. څنګه شو ترورې، سم دې په اوږه کېښود؟
په عزت اوسې، خدای دې لمنه زرغونه کړه. څه نو لاړمه بچی، د خدای په امان لورې.
په مخه بې ګلونه ترورې، په خیر لاړه شي.
پلوشي، څنګه لکه ویشتلې مرغۍ ځان ته ناسته یې؟
دې وویل ترورې، ویشتلې مرغۍ یم او تا ته ناسته یم. وی پلوشي لورې، خیرت خو به وي؟ تا څنګه د زړه راډک شو او پرینګ په ژړا شوې؟
هغه ورځ چې سلمان عاشق ډول واهه، ویل چې یو چا مینې وریژې رانه پټې کړې دي، د کلي ښځو وایل چې سخت خیراوې کولې.
غریب خیراوې خو کوي.
قندي ګل ترورې، ډېره ډارېږم چې خیراوې په موږ ونه لګېږي.
ښه مانا دا چې دا وریجې ستا خاوند احمد خان ترې غلا کړې دي؟
زه بې خبره نه یم، همداسې وبوله. هغه ورځ مې په کور کې لوښي ځای په ځای کول، په برک څادر کې مې یوه غټکۍ د وریجو غوټه ولیده.
بس بس، همداسې ده، زه کور ته درتلم چې په پرده کې یوه طریقه ورته جوړه کړو.
نو څنګه طریقه به ورته جوړه کړو ترورې؟
وریجې به ما ته راکړې، د خیالي پلار به په سلمان عاشق وسپاري.
زوایم د ټټه روپۍ به ورته خرڅې کړم، وریژې به ورته واخلم، خدای مت راوړې وریژې که ورکړم. احمد به له ما سره ډېر جنجال وکړي. ترورې
احمد ته ووایه چې تا راوړې وریژې مې د کور له نورو وریژو سره ګډې کړې.
نه نه قندي ګل ترورې، دا خو نو دروغ شول او زه هېڅکله دروغ نشم ورته ویلی. خو خیر، ته راته دعا کوه چې هر څنګه یې دا وریژې به ستا ته درکوم چې خپل اقدار ته ورسېږي.
آیا پوهیږئ چې زموږ او ستاسو په خوښیو او خندا کې څه توپیر دی؟ تاسو چې خوښ شئ په خندا شئ، خو زه هله په خندا شم چې ستاسو خندا ووینم.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغه شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره درسره ثبت کړئ: 00 4 20 22 12 40 1.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام، د دیونی خبرونه ته مو زه همایون هیواد هرکلای کوم. په دې خبرونه کې له داسې یو ځوان سره خبرې کوو چې په خپل سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. ورپسې د ځوانانو د ټولنو په اړه هم خبرې لرو. هیله ده چې تر پایه را سره اوسئ. وزیر خان هغه درویش کلن ځوان دی چې خپل هم د یو خصوصي پوهنتون محصل دی. نوموړی په دې وروستیو کې د کابل په ختیځ کې په خپله سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. په دې خپرونه کې مو له ښاغلي وزیر خان سره مرکه کړې او د نورو پوښتنو تر څنګ مو دا پوښتنه هم ترې کړې ده چې نور ځوانان څنګه کولای شي په خپلو سیمو کې هغو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي چې له ښوونځي څخه محروم دي. په پیل کې د وزیر خان لخوا د جوړ شوي ښوونځي د دوو زده کوونکو خبرې اورو. ورپسې له وزیر خان سره مرکه لرو.
سارا د پلارم د سلیم دلته منګه زده کړه کوم. خپل زده کړه کې مصروف یو، اوس خو لږ اواره ښه شوې ده. ژمی کې به منګه دغه ته راتلو، منګه به خپل یخ دومره نه ده خو منګه خپل زده کړه لپاره راتلو.
زما نوم وکیل خان ده. زه دلته 2 میاشتې کېږي چې درته راغلی یم او زه دلته ډېر خوشحاله یم چې موږ ته 5 مضمونونه درس راکوي.
د زده کوونکو خبرې مو واورېدې. اوس له وزیر خان سره غږیږو چې دې ماشومانو ته یې د زده کړو فرصت برابر کړی. په پیل کې ښاغلی وزیر خان په دې غږیږي چې څنګه یې دا ښوونځی را پیل کړ.
ما په خپل کلی کې په دې ساحه کې کتل چې ډېرې ماشومان انجونې هلکان به زده کړو ته نه تلل. دوی به ما کتل چې خپل وخت به یې ضایع کوو په لار کوڅو کې به ګرځېدل. نو ما فکر وکړو چې راځه دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړه، او په دوی باندې مې یو ډول زړه وسوځېده، ځکه چې له تعلیم څخه بې برخې پاتې ول، له زده کړو څخه بې برخې پاتې ول، او دوی ته داسې زمینه مساعده نه وه چې دوی لاړ شي زده کړه وکړي او لیک او لوست زده کړي او بالاخره په زده کړو باندې سنبال شي. نو دوی به ما کتل، دلته ما فکر وکړو مالزه دوی لپاره د زده کړو زمینه برابره کړه، داسې دوی وتوانېږي چې زده کړه وکړي او یو څه زده کړي.
بیا مو څنګه را پیل کړ؟ مثال اول کار مو چې وکړ څه مو وکړل؟ چا سره کېناسته؟ چا سره مشوره وکړه؟
لومړی خو دا وایم چې اوس هم په د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې والدین خپل انجونې هلکان زده کړو ته نه لیږي. یو علت دا دی چې د دوی ترمنځ عامه پوهاوی شتون نشته ده، یعنی دوی د تعلیم په ارزښت تر اوسه پورې په لرو پرتو سیمو کې ډېری والدین زه وایم چې دوی دومره توجه نه ورته کوي او دومره د ماشومانو د زده کړو په کیسه کې نه دي. نو په دې اساس باندې لومړی ما چې کله دوی ته د زده کړو زمینه برابره وره، لومړی زما کار چې کوم هغه د عامه پوهاوي کمپاین نو سیزه کور په کور لاړم، والدین سره کېناستم، دوی سره مې خبرې وکړلې د ماشومان د راتلونکي په ارتباط باندې، د دوی د زده کړو په ارتباط باندې، او دا تر ټولو لومړی اقدام و چې ما په دغه ساحه کې سیولرې پرته سیمه ده کور په کور ما پیغام ورساو، له مشرانو سره مې مرکه وکړل، او بالاخره دوی مې دې ته وهڅول چې خپل ماشومان باندې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي، هم په جلکۍ وکړي، هم پالک وکړي. نو لومړی کار چې کوم هغه د کمپاینونو پروسه ولا چې ما کمپاینونه وکړه، او بالاخره مې والدین مې دې ته تشویق کړل چې خپل ماشومان دغه ښوونځي ته راولېږي او دوی پکې زده کړه وکړي.
کله مو دغه تدریسي بهیر پیل کړ؟ څومره وخت کې
د فعالیتونو یادونه کمال یو کال څخه زیاته موده وشوله. نو څو میاشتې دغه کمپاینو ونیو، او بیا بالاخره مونږ د درس میتود شروع کړ او ماشومان ته مې د زده کړو زمینه برابره کړه او دوی په زده کړو باندې بوخت شول.
په اول سر کې څومره زده کوونکي در سره وو او اوس څومره دي؟
په اول سر کې د ماشومانو تعداد سیدا لسګونه وو، یعنی 500 نه واخطر سلو پور یو نیم سلو پور یو همدې سورو پورو زیاتېده. والدین مې دې ته تشویقول، په جمعه کې یو ځل ما کمپاین هم کول، د درس په جریان کې چې درس موږ ماشومان ته سٹارټ کړی وو، نو په دې وخت کې هم موږ کمپاین نه کول، نو ماشومان مو دې ته تشویقول، والدین مو دې ته تشویقول چې دوی خپل ماشومان راواستوي او په وړیا ډول منی دوی ته موږ زده کړه ورکو او لیکو لوست ورزده کوو. په دې کې د ماشومان تعداد سیدا اوس ورس پور زیاتېږي، نور هم شاګردان زیات علاقه کوي او ډیر په مینه راځي. د ماشومان لپاره سیمه د زده کړو زمینه برابره کړې ده، د لومړی ځل ده چې دوی ښوونځي کې ګډون کوي، درس ته راځي، او د لومړی ځل ده چې دوی په یوداسې مکتب کې ګډون کوي چې د لیک او لوست او زده کړه به کې، یعنی په ټوله کې دا لومړی وار ده چې دوی راځي، او دوی ډیر په علاقه او شوق من راځي، او حتی والدین هم زیات علاقه او خود له هتا ماشومان په واورو کې را لګل. کانزورونو کې تاسو ولیدلی دي چې ماشومان هتا په واورو باندې لپاسه کې نسل او په آزاد فضا کې په دې یخ موسم کې، اوس هم چې لمر زیات ده، ګرمي زیات ده، نو ماشومان شوق او علاقه دومره زیات ده چې بیا هم راځي کینی، کله دیو دیوال سوري ته کینی، کله دیبل دیوال سوري ته کینی، نو په ټوله کې دوی علاقه او شوق زیات د ورس پوره د شمیر زیاتیږي.
کوم مزامین ورته تدریسوي؟
په ټوله کې موږ 15 مزامین لرو چې دا ورته تدریس کوو. لومړی سیرت النبی، انګلیسي، پښتو، دری او ویناوالی، دا مزامین ورته تدریس کوو. او دغه ما دې په خاطر سره شروع کړل دغه 15 مزامین سي. دا ابتدایي مزامین دي تر څو دوی لیک او لوست سره بلد سي، انګلیسي سره لیک بلد سي. درې کلونو پورې به دوی لیک او لوست زده کړي، یا به انګلیسي سره لیک بلدیږي. بعد له درې کلونو زوی ته زه د ښوونځي مضامین شروع کوم چې هغه به له لومړي ټولګي څخه پیل وي، ځکه که موږ تاسو وګورو په افغانستان کې چې کله یو کس یو شاګرد مکتب کې شاملې هغه لومړی ټولګي کې کینوي. نو لومړی ټولګي کې ما دا تجربه سره سي کله سي د لومړی ټولګي ته زی هغه درس سره بلد نه وي، د استاد سره بلد نه وي، لیکو لوسې په ټوله کې نه ایزه، نو هغه هم سي روان یغه لیکو لوسې څوک پوي نه سي پینو هغه بیا هغه درس منې بخي پويږي، نو یعنی پیملا څوک پوي نه سي هغه استاد درس هم تشریکی په غنه پويږي. به تر دولسم ټولګي پورې د سواد وی لیکو لوسې نه ایزه، املا نه ایزه، کله سي دولسم نه فارغ سي. نو ما تر درې کلنو پورې دوی ته ټارګټ وټاکه سي دوی املا هم زده کوم، انګلیسي به هم بلدوم، نور دغه ویناوالی د ټول طریقې د استاد سره بلدیت د ټول سکل زده کړل. بیا سې د لومړی ټولګي د زید دی به د استاد په درس مندي مستقیما پویږي او هغه ایدیا سې کوم دغه مفهوم سې دغه درس اخلي، او بیا سې کله دورسن د پاریږي بیا حتمان دا کار نتیجه ورکي.
که راته وای چې امکانات به ورته کوم کوي، مثال کتابونه، کتابچې، دغه کوم ځکه چې درس ورکوي کنه، خوانځای دی، کوم چا ځای درکړی دی، نو د خپل امکانات پړم کرته وغږی کی
تر اوسه پورې همنګ د سي امکانات نه لرو. نو هغه کارت اساس کوم دغه شاګردان خپل راوړي، مال والدین ته ویری دي سي تاسو باید د کارت اساس اخلي، کتابچه ورته واخلي، قلم ورته اخلي، او موږ درس په وړیا ډول ورکو. زای سکوم دا هغه د مشخص ځای نه لرو ورته، نو د سپازا د فضا کې دوی راځي کینی او ترشنه اسمان لاندې،
ترشنه اسمان لاندې اغم چې کله باران وی، کله واوره وی، کله هوا ګرم وی، لمر وی، په دغه سي ځای کې درس ویل کېدای شي. فکر کوي
زه فکر کوم چې د زده کړې لپاره علاقه مهمه ده، شوق مهم ده. په کلاس کې هم درس ویل کېږي او په آزاد فضا کې په ځمکه باندې هم درس ویل کېږي. مهمه در سي شاګردان ماشومان یو څه زده کړي، د سي زمينه ورته برابر سي. د غوډي رخه خبر ده خو تر اوسه پورې موږ دومره امکانات نه لرو سي دوی ته خونه کې یو درس ورکو یا هم د سي ځای ورته جوړ کو. نو تر اوسه پورې د خپل امکاناتو په کمک سره موږ دوی ماشومان د پازا د فضا کې درس ورکو او دوی راضي.
ته خپل هم محصله او ورسره مثال نور زده کوونکو ته هم دغه د زده کړو فرصت برابر کړي، څنګه دواړو ته رسیدګي کوي؟
نو کله چې زه له پوهنتون ناراضه ما هغه خپل ټیم ټیبل تقسیم اوقات ما جوړ کړي دا، نو خپل درسونه هم وایم او پوهنتون خوم د 100 ساعتونو لپاره، یا مثلا 2 ساعتونو یا 3 ساعتونو لپاره. بعد له زه سی پوهنتون تر ازما دوی ته تقسیم اوقات جوړ کړي دا، بیا د ماشومان ته هم د خپل تقسیم اوقات مطابق منی دوی ته هم زده کړ ورکوم.
ستاسو له تجربې څخه نور ځوانان څنګه استفاده کولای شي چې هغه په خپل سیمو کې چې له خوانځي محرومي دي، له زده کړو محرومي دي، دغه ډول فعالیتونه وکړي چې ماشومان ته د زده کړو زمينه برابر کړي؟
د افغانستان هر ځوان مسولیت لري، هر ځوان باید په یو برخه کې د ټولنې لپاره، د هیواد لپاره کار وکړي، او د مسولیت هم ده. نو هر ځوان ته پکار ده چې په خپل تجربه پر اساس باندې، د خپل فکر پر اساس باندې، د خپل هیواد لپاره، د خپل ټولنې لپاره کار وکړي. هر ځوان کولای شي چې فعالیت وکړي، کار وکړي، ځکه دا یې حق ده او دا یې مسولیت ده چې ټولنې لپاره یو خدمات وړاندې کړي، یو کار وکړي. دا موږ انګیزه ورکوو چې زمون کارونو نه، او موږ هم بلابل پیغامونه ورکو ځوانانو ته چې تاسو هم کولای شئ سي په خپل پروتو سیمو لري، پروتو سیمو کې د خپل وس مطابق باندې فعالیت وکړي او کار وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د ځوانانو ټولنې شته چې په مختلفو نمونو فعالیت کوي، خو یو شمېر ځوانان د دې ټولنو د فعالیتونو په ډول نیوکې لري. دوی وایي ډېرې ټولنې د ځانګړو هدفونو لپاره جوړیږي، او کله چې اشخاص پکې خپلو اهدافو ته ورسیږي بیا نه ټولنه وي نه یې نوم. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسټری دورې محصله غلی سهان وایي
د ځوانانو ټولنې بشکه چې دغه په نورو هیوادونو کې ډېرې بنسټیزې او تهدابې دي، خو متاسفانه چې په افغانستان کې دغه موخې نه ترسره کېږي. دلته د ځینې شخصي اهدافو دپاره، د ځینې سیاسي اهدافو دپاره د ځوانانو نه کار اخلي، او ځوانان په لومړیو کې ډېر په جذباتو په احساساتو کې دغسې ټولنو ته راځي. هغوی چې ګوري چې داسې سیاسي مقصدونه پر دوی باندې پوره کېږي یا د دوی څخه کار اخیستل کېږي، هغوی ورو په ورو دغه روحیه چې کومه دوی سره داوله یې هغه سړېږي، او هغوی ډېر خوشینه کېږي.
ګل بلوڅ وایي اکثره ځوانان چې ټولنې جوړوي په دې نه پوهېږي چې څه ډول مدیریت کړي، هماغه وي چې په کومه موده کې یې ټولنه له منځه لاړه شي.
خپل ځانونه یې هغه حد ته نه دي رسولي چې دوی وکولی شي مدیریت کړي. دوی خپل منځو کې ډېر په جزئي جزئي مسایلو اختلاف نظر لري، او بله مسله دا ده چې دوی ابتکار نه لري. دوی هېڅ ابتکار نه کوي، دوی فکر کوي چې ټول ژوند همدا سیاست دی، ځوانان راټول کړه او سیاست ورباندې وکړه.
دا میرمن بهیر غړی او لیکواله نه مغنی وایي د یوې ټولنې د جوړېدلو په مهال مهمه خبره د یوې کړنلارې درلودل او هغې کړنلارې ته ژمن پاتې کېدل دي.
زه فکر کوم کسان چې په ټولنو کې سره راټولېږي، لومړی باید اهداف مشخص کړي چې کوم هدف لپاره راټولېږي، او هغه هدف لپاره ژمن کسان راټول شي. زیاتره ټولنه چې ناکامه شوې دي، هغوی اهداف تقریبا نامعلوم وو، او یا هم په غلط هدف رامنځته شوي بیا ناکامې شوي دي.
په کابل کې د ځاځیو ځوانانو مدني ټولنه لا تیرو لسو کلونو راهیسې فعالیت کوي. دغه ټولنه چې د ځوانانو لپاره د زده کړو په برخه کې ګڼ کارونه کړي، اوس هم ډېر غړي لري او فعاله ده. دا چې دې ټولنې څنګه دومره اوږد ژوند کړی، د دې ټولنې غړی محمد هاشم هاشمي راته وایي.
زموږ ټولنې یوه خاصه دا ده د نورو ټولنو سره چې موږ یو چا پورې تړلې نه یو، چې موږ کوم کارونه کوو عمل منفعوي، او ټول ځوانان هم په دې وجه راغونډ کړي دي چې موږ مستقل یو، خاص ځوانانو ته کار کوو. او بل دا چې موږ ټولنې کې هیڅ یو کس سره داسې مفکوره نشته چې دغه شخصي ګټې وي پکې. ټول دا فکر کوي چې موږ څنګه د ټولنې ته خیر ورسوو. کله چې شخصي ګټې له پامه وغورځول شي، هغوی عام فکر ولري، ټولنې ته خیر ورسیږي، نو بیا هغه ټولنې ډېر زیات دوام کوي.
د ځاځیو ځوانانو د مدني ټولنې د دارالانشا مشر فیصل محبت وایي د ځوانانو یو شمېر ټولنې ستر نمونه لري، خو کارونه یې واړه یا بېخي نه وي. دی وړاندیز کوي چې د ځوانانو ټولنې د اړتیاو ته په کتو سره په هغو سیمو او موضوعاتو کار وکړي چې د ترسره کولو وسې لري.
زما سپارښتنم چې د نورو مدني ټولنې ځوانانو ته دا ده چې تاسو یو مشخصې نقطې ټارګټ کړئ، هغه نقطې چې له اودۍ وتلی شئ او سلی لري هغه کار انجامول لپاره او موثره واوسیږي، چې هغه مثلا عامه پوهاوی دی، د سواد کچه لوړول دي، او د تعلیم عامده دی، په دې باندې کار کول دي. دا هغه نقطې دي چې موږ کولی شو په دې کې برلاسي اوسېږو او یو څه ګټور تمام شي. ځوانان یا مدني ټولنې که غواړي چې ټولنې پایداره اوسېږي، نو باید ډېرې غټې دعوې ونه کړي چې په یو لاس کې شپاړس یا اوولس هندواڼې ونیسي، نو طبیعي ده چې له لاسه لوېږي. یو هندواڼه دې پلاس کې ونیسي او سرته دې ورسوي.
ډاکټر سردار خان خوستی وایي اکثره ځوانان چې نوې ټولنه جوړه کړي، ډېر په شوقي کارونه مخته وړي، خو وروسته یې بیا زړه ووهي او ورو ورو د ټولنې کارونه پرېږدي. نوموړی وړاندیز کوي چې ځوانان دې د خپلې جوړې شوې ټولنې لپاره لږ خو اوږدمهاله کارونه وکړي.
کله چې ټولنه جوړیږي، دا هدف چې مشخص شي، هماغه اهدافو ته سړی ډېر تیز نشي رسېدلی. د دې لپاره په ډله ییزه توګه، په اتفاق، په یوه خوله، په هماهنګۍ کار روان کړي، تګلارې اوږدوي، ډېر قرار قرار رسېدلی شي هدف ته. که چېرته یوه ټولنه عاجله جوړیږي د یو موضوع لپاره، فکر وکړه موقتي جوړیږي، دغه دا هماغه یو اهداف لري، هماغه یو ټارګټ لري، هماغه ټارګټ ته ورسېږي یا نه ورسېږي ټولنه منځ ځي. کله چې اوږدمهاله اهداف ولري، قرار قرار کار روان شي، قرار قرار حرکت روان شي، په یوه مفکوره، په یو فکر تیز چکیدونکي دي.
د ځوانانو په ټولنو یوه نیوکه دا هم ده چې د ډیرو فعالیتونو تر ښارونو محدود دي، خو په لوګر کې د کاروان ټولنې مشر نصرت الله وفا چې په خپل کلي کې ټولنه جوړه کړې وایي دا ټولنې باید په هغو کلیوالو سیمو هم تمرکز وکړي چې هلته د دا ډول فعالیتونو ضرورت وي.
طبعا په دې ټولنه کې مبارزه هم قرباني غواړي. که چیرته غواړو چې راتلونکو نسلونو ته یو څه په میراث پرېږي، نو بیران په کار ده چې موږ د اتفاق ولرو، اتحاد دی ولرو، د نورو لپاره د موږ د ځان نپلونه جوړ کړو. موږ د وکولای سو د کلو په منځ کې، د ولسوالیو په منځ کې ځوانان د سره را منسجم کړو، هغه ستونزې دي په نښه کړو، بیا د هغه ستونزو په حل لارو باندې موږ خبرې وکړو. ستونزې ډېرې دي، معمولا په ستونزو بحث کېږي، مهمه خبره دا ده چې حل لارې دي پیدا شي، یا فکتورونه دي مشخص شي چې موږ څنګه کولای سو د دغو ستونزو لپاره د حل لارې وړاندې کړو. مسول چارواکی دې ته متوجی کو چې کچیرته دغه کار دغه سوسی ډیر بخی موثر به تمام سی. دې پسنګ کې هر افراد اشخاص چې هغه په ټولنه باندې تاثیر گزار دي د غوی نه مونږ مرسته وغواړو د غوی را دخل کو په دې کار کې ترسو وکولای سو په یو قوت باندې بدل سو او په ټولنه کې مثبت بدلون ته لار هواره کو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
تاند څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري درنو اوریدونکو د دې خبرونې په ګډون زموږ ټولې خبرونې وسته انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ. زموږ پته ده ازادي رادیو ټکی کام. درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې ل لیکوال او سیاستوال محمد یار یار سره مرکه لرو او په دې اړه مو ترې پوښتلی چې د ځوانانو په ټولنو کې کومې ستونزې شته، دا ستونزې څنګه حل کېدای شي او دا ټولنې په کومو برخو کې کار کولای شي. د دې مرکه اوریدو ته مرابولم. یار صاحب، په افغانستان کې ځوانانو ډېرې زیاتې ټولنې جوړې کړې، خو دغو ټولنو کومې نیمګړتیاوې یا ستونزې درلودې چې که هغه اصلاح شي او دوی کار پرې وکړي د دوی کار به د پخوا په نسبت ګټور تمام شي؟
ما ځینې داسې ځوانان ولیدل چې هغوی چې کوم شعار ورکاوه د خپل پر هغه د خپل شعار پر معیار نه و برابر. یعنې ځینو خلکو مثلا غوښته فکري کار وکړي خو د خپل فکري مشکلات درلوده. مثلا ځینې داسې خلک وو چې هغه خپل مثلا افراطي فکر به درلودي، اما دوی به مثلا د فکرانه شعارونو تر چتر لاندې حرکت کاوه. نو طبیعي خبره ده چې دا نتیجه ته نه رسیدلې. اول باید خپل ځوانان وروزل سي، او یو روزل ځوان یو روشان ځوان هغه بیا کولای سي چې د نور ځوانانو لپاره زمينه برابر کړي. دوه مستون زده و چې هدفونه مشخص نه و. مثلا زما له محاله هدفونه سي او محاله هدفونه می سي، او دا هدفونه باید قانون من سي، دا باید د سیستم په دننه کې حرکت سړی وکړي. نو کله چې سړی امدي په تیاره کې به هدف وار کوي، نو خو بیا نشه نسیوشتلای، هغه به تر یو ځای پورې به حرکت کوي. په دا تیاره کې هدف به نه معلوم، مسیر به نه معلوم، حتی ډیر په دې نه پیژې چې زه څه غواړم چیرې ځم. نو هغه ته به خبره ده چې یو وخت بیا ستړی کیږي، مخ راګرځي یا په کوم ځای کې لویږي.
په تیرو څو کلونو کې ډېرې ټولنې ړنګې هم شوې. یعنی ټولنې څنګه کولای شي ژوند وکړي داسې چې هم له خپل منځي اختلافات ځان وژغوري او هم له دې چې نور څوک سیاسي استفاده ترې وکړي؟
چې کله کړنلار او تګلاره معلومه نه وي. کړنلاره دا معنا چې څه غواړو هدفونه مو څه دي، تګلاره دا معنا چې څنګه دغه هدفونو ته ځان رسوو، او د مسؤلیتونو هغه معیارونه معلوم نه وي چې مثلا کوم معیارونه څوک پوره کړي چې مثلا دغه مسؤلیت ته سپارل کیږي. کله چې تګلاره معلومه سوله چې په دغو معیارونو باندې څو کولای شي چې د مشرتوب او د معاونیت یا مثلا بل مسؤلیت په ټولنه کې واخلي، بیا اغستا قانون د ټولنې مشخص شو، هدفونه دې مشخص ول، بیا یو څوک نسی کولای چې د هغه کړنلاري خلاف د یا غشتنه ولري او یا جنجال وکړي. ځکه چې کړنلاره په مخ کې پرته ده، هغه کړنلاره هغه سیستم خپل هر څوک امسیر ته برابروي. اما چون زموږ هدفونه او سیستمونه او کړنلاري معلوم نه وي، همداسې یا د احساساتو پر بنیاد باندې یا د لنډمهاله هدفونو یا مثلا د لنډمهاله ګټو پر اساس باندې سره ټولسي وي، بیا په دمنځ منځ کې طبیعي خبره د جنجالونو رامنځته کیږي. دغه کړنلاره او د سیستم کته رامنځته کوي، دغه بیا خپل ته رهبری کوي یو ځای ته رسیږي.
وروسته پوښتنه دا کوم چې د ځوانانو ټولنې ځوانانو ته څه کولای شي، په کومو برخو کې کار کولای شي، لومړیتوب باید څه وي؟
دا د ځوانانو پر اړه لري چې مثلا مرتاسي مطالم لرو وي مرغان غږ شینی چې بونه سره ورتي. ځوانان به هغه سره کښینی چې د دې هغه مسلکونه سره ورتي، ذوقونه سره ورتي. دیش مر ځوانان سرکشینی هغه مثلا د ادبیاتو د فرهنګ د ډګر خلک دي، زه کوښښ کړم د ادبیاتو سره دی د ادبیاتو په مسلک کې دی بوختي. دې ته به خبره د فرهنګي ټولنه رامنځته کوي. په فرهنګي ټولنه کې به د کتابخانه رامنځته کوي، مطالعه به کوي، مشاعره به کوي، نقد به کوي، تخلیق به کوي، تحقیق به کوي. یو څوک سیاست وایي، ډیپلوماسي وایي، او حقوق وایي. هغه وایي مثلا سیاسي ټولنه رامنځته کوم، سیاسي حرکت کوم، مدني ټولنه رامنځته کوم، او په هغه خپل اړخ کې د خپل ستونزو د لمنځه وړلو لپاره دې کار کوي. مثلا د تیپ برخه کې ډیر زیات مشکلات ورو کېدای شي ډاکټران را ټول سي یو مدني ټولن را منځته کې دی وګورې سمور په ټولنه کې څه ډول طبي فاجعه موجوده ده چې واقعا موجوده ده اوس دا په هغه صورت کې کېدل سي چې یو متعهد او هدفمند مجموعه موجوده وي هغه د دغو مشکلاتو د پاره خپل ژغ پورته کړي نو د ژوند په هر اړخ کې ځوانان باید د خپل مسلک او د خپل ذوق مطابق سره راټول سي ټولنې جوړې کړي هدفمند کړي هدفونه ځان سره وټه کړي او په دې باندې باید ځوانان پوه کړي چې ته دا کوم کار چې کوي خپل هدفونه ټاکي په انساني هدفونه دي دا هم تا ته ګټه رسي هم ستا ټولنې ته هم ستا هغه وړې ټولنې ته چې تا رامنځته کړې ده هم ستا هغه لوی ټولنې ته چې ته ژوند پکښې کوي.
درنو اوریدونکو دا و د دیونې د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
یاوری ما زخم
نو بیگ نیت تو